عمل رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کوو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولای چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله څه کوي؟ کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه لاس ته راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی، خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی، دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده، پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت ته. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دوی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دي، او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنې په ټولو کې وجود لري. نور دوی چې دي، د شکل له مخې یو د بس توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخاع ته لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو تر منځ څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو تر منځ څه شي لېږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو تر منځ څه شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه شي کېږي اړیکه نیسي. سایناپس چې دی، د سایناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو تر منځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دي، د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه و بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دي او یو هم مرکزي اعصاب دي. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د څه په نامه سیدېږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدېږي. او خپله عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایتونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی تر منځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څرنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي وه چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کېږي تر څو صدمه ورته ورسېږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیاو او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوې برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کېږي؟ د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه کوي؟ کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پېژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډیر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس شیشه لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې، موږ وویل چې تر شیشه لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دي هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخې کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړ دي. د خوب او ویښتان، د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړ دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړ دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د څه کوي، تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي چې هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ اجرا کوو، یعنی کیدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کوم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوو له لاسه ورکوو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه څه کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخاع چې ده هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي، او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپله شوکي نخاع چې ده هغه دوه ډوله پکې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې دي حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دېرش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پر عصبي سیستم د رشد کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دوی د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د سایناپس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسې درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو غلاسته لسم ټولګي وانه هم لوسته نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل چې جنیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږ څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي، او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یو ویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه د رنگونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالي و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالي او صفوالي په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایلې ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دوی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دي هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل تور کول کېږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د پر دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پر جلا علیل دي، د ورشتان د رنگ د پر جلا علیل دي، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي، او علیل نه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل، که چیرې دوی خالص جینونه کوم جینونه چې یوه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنې یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنې نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړله. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ. پیژنو فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی؟ جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوه کوچني پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو؟ جینوټایپ. یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنې داخلي جینټیکي جوړښت رشته مشتره شي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي، هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنې ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوې تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنې دوې کوچنۍ تیټې گانی اوسی آغا هم پا هوموزایگوس که رزی، زکه چه دوی علیل چیشی دی یو دول دی خالص دی، او که چیری مثال غاته تی او کچنی تی پکشی که را غلی اوسی یعنی یو خاصیتی پکشی شکرا و یو پکشی مغلوب پا تسری اوسی آغا بده هیتروزایگوس پا نما سره دیجی یا هم نخالص. پس رازو د مندل فرضیه وای، مندل چې وو هغه چې کله کوم تجربه سرته ورسولې هغه په پای د خپل تجربه په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نه وځي، هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې وو جوړه جینونه چې وه هغه خپل ځان ته وه، او قد چې وه هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نه وځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشی کې پټ او ارغواني رنګ په پکشی کې غالب وو. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی وو په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ور کړیو، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ور کړیو. څلور خانې ور کړیو دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې په کوچنی پیسره او ارغواني رنګ په غټ پیسره شودلی وو، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د سره یوځای کېدی، چې کوم نسل لمسه کېدی ټول چې وه غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب وو او رنګ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې چې کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان وه چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و، که چیرې هغه لوړ قد درلود دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله چې شي وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه شي دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح اوسي او یا هم غلط اوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پیښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو، یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو، مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونه مثال موږ احتمال په کښې کې ولرو یا شک په کښې کې ولرو هغه چې کوو په هغه ډول سره حسابوو. او که چیرې موږ پوه سو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه بیا موږ داسې لیکلی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو، یا هم صفر پر صفر، یا هم د سلنې په ډول سره صفر فیصد باندې وشو. او د احتمال د معلومولو دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم پر څه شي باندې کوو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کوو. په دې سره موږ کولی سو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګۍ کې په تېرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادېږي، او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولې، یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټروله، او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوی. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوې رشتې وینو چې دغه تاو سوې رشتې د کروموزوم په نامه سره یادېږي، چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویلي ډي این اې چې ده هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري، کروموزوم عین ده ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کېږي، کروماتیدونه جوړوي، ډبل بازوګان جوړوي چې د کروماتید په نامه سره یادېږي. او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادېږي، د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. انسانان چې دی د کروموزومونو شمېر چې دی درویشت جوړې دي او شپږ څلوېښت دانې دي، چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډېر سي د انسان مثال هغه د څه سره مخامخ کېږي، د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. موږ وایو چې کروموزومونو کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري، یو چې دی جسمي حجرې دي، یو جنسي حجرې دي. جسمي حجرې چې دي هغه د بدن کوم نوي حجرې چې جوړېږي، نوي عنصر چې جوړېږي، د هغو په ترکیب کې برخه اخلي. او دوی چې دي موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولی سو، کروموزومي حجرې په نامه سره هم یادولی سو. او بل چې دی جنسي حجرې دي، یا هم سیکس سل دي، دا چې دی د جنسیت ټاکونکي دي، او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي. چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دی هغه په ایکس وای وجود لري، او په ښځینه کې چې دی ایکس ایکس وجود لري. چې عموما دا موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولی سو. ټول دغه انسانان چې دي هغه دوه ویشت جوړې جسمي حجرې لري، او یوه دانه یې جنسي حجره ده، چې موږ وویل په دغه جنسي حجره کې بیا ایکس ایکس، او په ښځو کې او په نارینهو کې ایکس وای. چې بیا مثال کله چې د مثل تولید کېږي، د دوی څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت شي کوي تاکه. او کروموزومونه چې دي هغه موږ وویله چې د ډي این اې او پروټین ترکیب څخه جوړ سوي دي، او د کروموزومونو برخې هره برخه چې موږ په نظر کې ورو، هر یو برخه یو جین مشترک دي، چې جین چې دي هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال، یعنی مثال د مور څخه و اولادونو ته په غاړه لري، د سترګو رنګ، ویښتان رنګ او مختلف نور خاصیتون. اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شو دی؟ دویم سوال، مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل؟ دریمه پوښتنه، جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شو دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.